پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او ورپسې به وارد بین الافغانی خبرو وي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
سعودي عربستان وایي د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او د راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له نړۍ سترګې پټې کړې. او پاکستان نن په دې هېواد کې د ګزڼې یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دې هېواد کې د ګزڼ د ناروغۍ د پیښو شمیر 850 ته رسیدلی دی چې ډېرې په خیبر پختونخوا کې دي. سعودي عربستان ویلي چې د افغان دولت په رهبرۍ د سولې د پروسې او راتلونکي ولسمشرۍ د ټاکنو ملاتړ کوي. جمهور ریاست وایي په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر عادل الجوبیر دا خبره پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله دواړو مشرانو د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر لا ټینګښت، اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې کړي. افغان ولسمشر وړم ورځ د یو دولتي هیئت په مشرۍ د عمرې په نیت سعودي عربستان ته ولاړ. نوموړي پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور مشرانو سره هم د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د پولیسو یو قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. د جبل سراج ولسوال سیف الله بایدار وایي د گزر پایان کلی د پولیسو د پوستې د قمندان نصرالله پر موټر نامعلومو وسلوالو ډزې کړي. د وسلوالو پخه د ولسوال په خبره په پیښه کې چې تیره شپه شوي د پولیسو دغه قمندان له خپل یو ملګري سره وشل شوی. دا فرامرز تمنا په مشهې د تدبیر او پراختیا انتخاباتي ډلوي د بریا په صورت کې بغیر متمرکز ریاستي نظام جوړ کړي. فرامرز تمنا پرون مازیګر په یو غونډه کې د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و وویل په یو غیر متمرکز نظام کې د خلکو حضور به پراخ وي. حکومت ویلي د ولسمشر انتخابات د تلی یا میزان پر شپږمه کیږي. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر عزیز لس کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د خبرونو سیمه ییز مشر و. اروخا د اکبر عزیز له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې په کوچنیوالي کې مینه وه.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په جرنالیزم کې او 40 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
دا اروخه د یزي کورنۍ وای دغه د جنازې او فاتحه په اړه به ورسته معلومات خبر کړی. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼې یا پولیو د واکسینو یو بیړنی کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې په روان کال کې په ماشومانو کې د ګزڼ د ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه 313 ونې په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوي. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي چې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په نهوی ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزڼ ناروغۍ د 850 پیښو څخه یوازې 400 ثبت شوي هم عملي شي. په پاکستان کې سختدریز اسلامي ډلې د ګزڼ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاینونو مخالفت کوي او وخت پر وخت یې د واکسینو پر د کمپاینونو پر کارکوونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکوونکو د امنیت لپاره 400 امنیتي سرتیري ګمارلې دي. دا نړۍ د وسترو صنعتي هوادونو مشان نن په فرانسه کې خپل غونډه د امازون په سنگلونو کې د پراخ ور لګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسیدي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د دې هواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې به په دې سرمشریز کې راټول شوی مشان د امازون په سنگلونو کې د لګیدلې ور د ګل کول لپاره د تخنیکی او مالی مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړی ته نږدې شي. د نړۍ په وسترو صنعتي هوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا استرالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون زنګلونو کې په ورستوي کې په بیساره توګه ور لګیدل چې نړیوالې اندېښنې راپورته کړي. دا زنګلونه د ټول نړۍ د چاپیریال لپاره مهم ګڼل کېږي. دا ورونه تر ډیره د امازون د زنګلونو د برازیل په خاوره کې متمرکز دي. اخوا د روسیې په سایبیریا سیمه کې لتیر شپې رئیس هغه ساحه چې د ځنګلو وور نیولې ده 400,000 هکتارو ته ورسیده. دا ټاس خبري اژانس په حواله د روسیې ځنګلونو د ساتنې د خدماتو ادارې او د چاپیریال ساتنې وزارت په خبرو کړي اعلامیو کې دا خبره کړي. په تیرو 40 ساعتونو کې 90 ساحو کې ورونه مړه شوې دي چې 2,890 هکتاره ساحه کې. دا اګست میاشتې په نمایي کې په څو هیوادونو کې په بیساري ډول پر 5.5 میلیون هکتاره مځکه ورونه لګیدلې چې ډیری یې په سایبریا کې وو. په هنګ کانګ کې حکومت ضد مظاهری یو اربیا په تاوتریخوالی وخت دی. پرون د مظاهراتیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب پر مهال د پولیسو د لومړي وار لپاره پر مظاهراتیانو بوښندلې او لګ تر لګ یو پولیس د اختار په ډول داسې وکړي. په تیرو دوه ورځو کې د نیول شو مظاهراتیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلې چې له دې ډلې شپږ 10 کسان پرون په سویوان سیمه کې نیول شوي دي. دا خبرونه
زمو غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وای امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې نن سبا کې پای ته رسیدي او نور خبرې به افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که غیر او نهایی شد.
اجرای رئیس عبدالله وی که کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیز وکړي. په نور موضوعاتو کې د کونړ خلک وایي انتخاباتي کمپاینونه هم را پیکه دي چې حتی خلکو ته د کاندیدانو شمیر نه دی معلوم.
تیر کلونه چې په انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، څوک به کې نه ښکاري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د تیرو دوو ورځو او نورو حملو په اړه خبرداری ورکړی. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه لوري د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو وار وي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې و معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. دای وای په ورستیو ټکو باس کو تمکیږي او هڅه هم کو چې د سولې هوکړه لیک په همدې یعنی نه هم پړاو کې ورستای شي. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرونی د پنځم په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. خغلی شاهین وای د دوړو لورو استازو د تیر شپې تر ورستیو خبري وکړي او تمکیږي چې دا پړاو مذاکرات د ورستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غوایان زیاتوي ک زیاته زمانی اړتیاوي خبري به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړه او د زیاتو معلوماتو لورکړي ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات کې
فعلاً جریان لري. دا ویل روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ د خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکراتو کې به د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نمونه نه دي پټاګه کړي، خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سولې د هوکړه لیک د وروستۍ کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو بلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلمه شي.
له کابل نه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ښاغلی شاهین ازادۍ راډیو ته ویل چې له امریکایي چارواکو سره د نهم پړاو خبرې ډیر ژر پای ته رسیږي او نور خبرې به له افغانانو سره کوي. یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په همدې پړاو کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر هوکړه لیک موافقه وشي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له ښاغلي اکبر آغا سره خبرې هم فیروزی عزیزی کړي دي.
ډېر احتمال شته چې دواړه طرفه وایي، خو د دوی وایم چې یو مشکل پاتې دی چې هغه د امریکایانو د استخباراتي مرکز خبره چې قوي استخباراتي مرکز بلته وي هغه خبره تر اوسه حل شوې نه ده، خو اغه هم دی وای چې احتمال ډیر لري چې هغه حل
او پراتل دی موضوع نه چې د استخباراتي مرکز کشیر هلیګینو څو نور موارد دي چې باید په غور وسی.
مختلف خبرو باندې ما فکر باندې خبره سوي ده چې پس خبره سوي ده خطر اوسه پوری طالبان په دې باندې چې توافقنامه امضا نه چې تر وخت پیدا چې پس خبره ورنه کوو. بعض نور موضوعګان دي په غو باندې خبرې سوي ده، خو د طالبانو ډیر اصرار په دې باندې چې د توافقنامې سره امضا پرې باید ټول وزندل.
او آیا رښتیا هم اوس وخت را رسیدلی ده او هغه وخت ده چې باید د دواړو لورو ترمنځ دغه هوکړه لیک لاسلیک سي او وروستۍ سي؟
زه فکر کوم چې دا اوس وخت را رسیدلی دی، امکان یې ډیر شته چې د دواړو ترمنځ د توافق وسی او توافق نامه چې دی هغه لاسلیک سي د خلکو د نورو مملکتو د استازو په مخ کې او د هغو د تضمین په صورت کې.
لدی وروسته چې کله دغه دواړه لوریانې امریکا او طالبان خپل منځونو کې سره هوکړه رسیږي او هوکړه لاسلیک یې هغه وروسته کېږي، نو نور څه کول پکار دي؟ تر هغه وروسته به آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکرات ته آماده سي؟
بین الافغاني مذاکرات طالبان دغه خواستم ده چې بین الافغاني مذاکرات وسی، خو د بین الافغاني مذاکرات په باب باندې ما فکر باندې د کمیت او کیفیت په باب باندې څه خبره او ملاحظات شته چې یو خبره دا غو ساغه مشوره خبره دا ده چې افغان د حکومت خلک په کوم صورت نامه او په کوم صفت باندې وي هغه خبره تر اوسه پرې لا واضح شوې سرګند شوې نه ده.
او مرسته پښتنه مې دا هغه سبب چې دا اوس هلته دواړه لوري وایي داسې ویل کېږي چې په دې میکانیزم باندې خبرې کوي یا په ترنګوالي باندې خبرې کوي چې څنګه دغه هوکړه لیک چې کله ورسته کېږي دا د تطبیق سي یا د پالیسي د تاسو له نظره څه کول پکار دي چې په رښتیا هم هغه هوکړه چې هلته کېږي هغه تطبیق هم سي؟
نو دا خو په دې کې شک شبه نشته چې هوکړه لیک پټ نه پاتې شي، هغه به خامخا د رکیږي باندې براودي او هغه د خلکو په مخ کې ابلاغي د خلکو ته د خلکو په مخ کې به امضا کیږي. نو زما فکر باندې په هغه کې څه شانت ست دا وخت تین او د زی تین او د تضمین د خلکو تین دا شان ټول ضرور دي په دې کې به فکر کوم چې څه وخت ووځي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
جنگ دولک سول خان
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. سموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د روڼتیا حساب ورکونې د اداري چارو د اسانتیاو او د فساد د کچې راټیټولو په هدف خپل سیستمونه برېښنایي کړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي څو دا سیستم په ولایتونو کې هم پلی شي.
د الکترونیکي حکومتداري ترویج سره د فساد کچې راښکته شي، یعنې نو دا به صنعتي سکتور په پروژو باندې ډېر مثبت تاثیر ولري. دا به په شفافیت حسابدهي پروندونو یا په پروسو باندې هم ډېر تاثیر ولري او دا به د حسابدهي لپاره یو ډېره زمینه برابره کړي.
نوموړي وویل له دې سره به پانګوال وهڅېږي چې په دې برخه کې پانګونې زیاتې کړي. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د دواړو هیوادونو د ستونزو د هواري په هدف نن ناسته لري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د محل په اسلام آباد کې پیل شوې او د دواړو لورو سوداګرو پر خپلو حکومتونو فشار راوړلو په هدف غږیږي څو د سوداګرو ستونزې هواري شي. دا ناسته به دوه ورځې نور هم دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان ژمنه کړې وه چې د افغان سوداګرو ستونزې به هواروي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله، یو اروپای یورو اوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ پنځه نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه اویا پوله او زر پاکستانی کلداری څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ل ازادي راډیو ل پیو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو په دوام کې د کورنیو موضوعاتو په اړه د نورو راپورونو نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خوده شی به ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د اسرایلو جنگي الوتکو د لبنان په جنوب کې د فلسطینیانو پر یوې اډې حمله کړې ده. د لبنان د حزب الله ډلې مشر اسرائیل ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د اسرائیلو دا حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، پرون هم د اسرائیلو دو بی پیلوټه الوتکو هلته لیدل شوې وې په لبنان کې، دننه او غره غورځېدلې وې. د نوې حملې د اسرائیلو د نوې حملې په اړه جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د لبنان دولتي نېشنل نیوز خبري اژانس د دغو حملو راپور ورکړی. ویلي دي د اسرائیل جنگي الوتکو دغه حمله نن سوریه پولې ته نږدې د لبنان په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوې اډې کړې ده. د راپور له مخې درې حملې د څو دقیقو په توپیر د فلسطینیانو د ازادي بخونکي عمومي قمانداني سازمان د عمومي قمانداني د ملي جبهې پر اډې چې د سوریې ملاتړې ډله نومېږي شوي دي. دغه اډه د لبنان په ختیځ قصایا کلي ته نږدې پرته ده. د فلسطینیانو د ډلې یو چارواکي ویلي له اډې څخه پر دغو الوتکو هوایي مدافع ضد توغندي ایشتل شوي او دغو حملو یوازې مالي زیان اړولی دی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځي ویاند ویلي چې د بهرنیو راپورونو په اړه تبصره نه کوي، یعنې اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لبنان پوځ او د ایران ملاتړي حزب الله ډلې وویل د اسرائیلو دوه بی پیلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې چې د حزب الله پیاوړی مرکز دی راولوېدې، یوه یې هم وچوله. بلې تکل صاحب،
نوري صاحب، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تاسو په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل ته خبرداری ورکړی، نو د خبرداری څه معنی د څه وایي چې څه به وکړو؟ یعنی خبرداری د دغه اصلي مفهوم او هدف څه دی؟
بله، د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به په راتلونکو کې د اسرائیل د حملو د شنډولو لپاره کار واخلي. حزب الله لکه څنګه چې پوهیږي اوریدونکو هم اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو یو ترهګر ډله بلل په لبنان کې یو مهمه سیاسي لوبغاړی او د غرض د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یو اصلي ملاتړی هم ده. دې ډلې او اسرائیل تر اوسه څو ځلې جګړې سره کړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله په خپلو بزرګونو ملاتړو ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې د بیروت په جنوب کې دغه حمله له 2008 کال راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې وه د دښمنۍ لومړی عمل دی. هغه وویل د اسرائیل دغه حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک څخه چې دغې 3 ورځنۍ جګړې ته د پای ټکه کیښود سرغړونه ده. په هغه جګړه کې په لبنان کې 1200 کسان چې اکثره یې ملکیانو وژل شوي او دغه راز د اسرائیلو لور ته هم د تلفاتو شمېر 168 تنه و. نصرالله وویل په راتلونکي کې د ورته حملو د مخنیوي لپاره به هر څه ترسره کړي. هغه وویل نور هغه وخت تیر شوی چې د اسرائیل الوتکې به راتلې او د لبنان ځینې برخې به یې بمباردولې. نصرالله پولې ته نږدې اسرائیلي ځواکونو ته خبرداری ورکړل چې له نن شپې د دوی دې ته چمتو وي چې دوی به به جواب پرې نږدې. او البته مخکې لاغه هم د لبنان صدر اعظم سعد حریری ویلو چې د اسرائیل خو د پلازمېنه بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د 2 درانونو یا بی پیلوټ الوتکو راغورځېدل د دې هیواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تیری دی. حریری اسرائیل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکېچ د پارولو هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو د زما د همکار نوریاس نوری په خبرو کې مو واوریدل چې د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د 2 پیلوټ بی پیلوټ الوتکو لرالوېدو وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د هیواد په ختیځ کې د فلسطینیانو پر یوه واډه حمله کړې ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ، نه یک مانومنت، ایت یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله نن د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د بهیر شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله وویل که کمیسیونونه د انتخاباتو شفافیت ته پاملرنه ونه کړي نو د میلیونونو افغانانو د رایو پر نتیجو به ناوړه اغیزه وکړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې په خپل 19 خبری کنفرانس کې وکړي. د جزئیاتو لپاره له کابل د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره ده. اکرام صاحب
ډېر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل سره لدی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کومه موده وته پاتې ده د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې په دغه انتخاباتو کې به له بایومیټریک دستګاګانو نه استفاده وکړي د ښه شفافیت په موخه باندې. خو د سر له اوسه دلته په افغانستان کې د حکومتي مشرانو یو شمېر د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې په دې برخه کې را پیدا کړې دي. په ځانګړي ول د شفافیت په برخه کې عبدالله د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو د شورا لناست نه وړاندې خبرې کولې. هم دې مسلې ته په اشاره سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه د نوموړي په وینا کې چرته پاملرنه ونه شي نو دا به د میلیونونو کسانو په رایو باندې مستقیم تاثیر ولري. انتخاباتي کمیسیونونه باید د خلکو نومندانو غوښتنو ته د قانون پر رڼا کې اساسي پاملرنه وکړي ځکه دغه تاریخي مسولیت د څو تنو پروګو اچول شوی خو پایلې میلیونونو کسانو باندې مستقیم تاثیر لري. نوری صاحب خغلی عبدالله په داسې حال کې دغه غوښتنه کوي چې یو ورځ وړاندې د ولسمشرۍ د پاره یو شمېر نور نوماندانو هم ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي وو چې ځکه یې تر دې دمه خپل ناظران د انتخاباتي کمیسیونونو ته لاندې معرفي کړي چې دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې باور نه لري. همداشان د انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه دي چې دوی په دغه پروسه باندې ناباوره کړي دي. سیال کې د چي د انتخاباتو ته لکه لګه دوه ډیر شورزي پاتې دي د انتخاباتي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل دي چې رائے پانی چاپ شوی دي بشپړ ترتیبات نیول شوی دي او د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړې ده. بلیا تکل سره
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د تازه څرګندونو جزئیات اورول. که څه هم افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې کمپاینونه پڅ روان دي. د دوی په وینا حتی ځینې خلک نه پوهیږي چې په انتخاباتو کې څو تنه کاندیدان ولاړ دي. دوی امنیتي اندېښنې هم یادوي چې ښایي د ډیرو خلکو د ګډون مخه ونیسي. د موضوع تفصیل روح‌الله انوري اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وای په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده. په نورو کلونو کې به دا ورځې د نوماندانو په کمپاینونو ګرمې وي، خو اوس یوازې په اسدآباد او نورو سیمو کې د ولسمشر غنی او د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار عکسونه لګېدلي او حکمتیار یوازینی کاندید و چې کونړ ته راغی او دلته یې غونډه وکړه. حاجي احسان الحق او محمد ولی وایي
تیر کلونه چې انتخابات کې د ریاست جمهوری دا خارونه کلی بانډې ټولې به ګرمې وي، خو څه کال چې ګورو هغه حالات نشته دی. کمپاینی هغه چې دلته روان دي ډېر کم رنګه دي. یو دفتر نیم دلته جوړ شوی دی، خصوص به کې نه ښکاري، دفترونه هم بند دي. خار کې هم تاسې ګورئ چې یو د اشرف غنی یو څو تصویران دلته لګېدلي.
یوازې حکمتیار صاحب راغلی و خپل د کمپاین په خاطر باندې. په تېرو کلونو کې به ډېر زیات کاندیدان راته کونړ ته، مثلا اکثریت د نورو ولایتونو خلک به راته کمپاینونه کول، خو ولې متاسفانه په دې اوس وخت کې یوازې د اشرف غنی کمپاین یو څه اندازه روان دی او د حکمتیار صاحب دغه تېر وخت کې راغلی و هغه یو کمپاین کړی دی.
دوی وایي د کمپاینونو د نشتوالي له امله اکثره کسان لا په دې هم نه پوهیږي چې چا او څو کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماند کړي دي، او همدی خبرې خلق پر راتلونکو ټاکنو بے باور کړی دی. اجمل غروال وای
ټول افغانستان کې چې د ټاکنې ډېرې خوندورې تر سره کېدلې، یو ها شور به جوړو په ټاکنو کې، آتا په بازارونو کې به د کمپاینونو ناری وهل کېدلې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل په کونړ کې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته حالات برابر دي چې خپل کمپاینونه وکړي.
څو ورځې مخکې حکمتیار صاحب راغلی و، دلته پراخه غونډه لرله، دا نور ولسوالیو ته سفر وکړه، همدارنګه نور. نو زه باور لرم چې انتخابات حتمي دي. په کونړ کې کاملا شرایط ورته آماده دي. هر کاندید کوای شي کونړ ته راشي، خپلې برنامې، خپلې هغه طرحې وړاندې کې ولسته تر څو رایه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره کیږي، خو که کمپاینونه همداسې پس روان وي ګمان نه کیږي چې اکثره کسان به ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رایه به وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو مبرمو باندې غاخونه هم ډکوي، څنګه پاکوي، هغه بیرته نه دوا کوي، نه جوش کوي، نه صفایي ته خیال کوي. او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وری وي د شپې، هغه ورځې یو د ما ملګری وروړی وه د شپې ډاکټر ته ور وای لاس په جی مغه ما خام وای راوته له خو به دی واستما او تقریبا راکا او دلته مګدا کار نه کو خواران ډیر ته لګلی او دی جزو بیا دره کې نه سبا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه کوي سیرا کر کول زړل بیا تل نو د ما دا غاګ دا چارواکی سو کاوري دی رئیس صاحب څه زه اله کوم چې دې دې دا غموتی او دا د پکلاته دی سی او نه پر وتر کی چې شپې ورځې په ګرځي دا ورځ د ګرځي پیته والسلام.
پښتنه می دانا چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم میاشتو د زنوروسته کوم ماش راغلی دی حکومت زخمه، په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي. بغیر د میسیجا حکومت زخمه نه ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. والسلام. د کندهار ولایت څخه زیاور رحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي، د دوه لکو روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې.